Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن شنبه د 1389 لمریز کال د هوت میاشت شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له 18 سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونه د پاکستان له خاورې د راکټي او درنو وسلو د بریدونو ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري. امریکا وایي پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې د ځپلو په اړه د امریکا غوښتنې څرنګه چې لازمه ده نه پر ځای کوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خپرونه کې اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو په فراه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. او په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل شوي او دوه نور اسرائیلي عسکر ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي. وروسته له هغه چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول، یو اپراتیفي پلاوی د عملیاتو د مشرۍ لپاره هلته تللی دی. دا خبرې د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل
لوی درسي صاحب هم به خاطرې ازي رفته بود که ارزیابي کړن ببینن از نزدیک اونجا قطعات نو از وارد شدن تا ولایت مکملا تصفیه کنن و عملیات ماری بویر با پیش ببرن.
په فراه ولایت کې دا تصفیه عملیات وروسته له هغې کېږي چې د تېرې دوشنبه پر ورځ طالبانو د فراه ولایت په انارداری ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. هغه ورځ انارداره ولسوالۍ د افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول شوه. د بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردوان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې د نوروز جشن د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن د امنیت په خاطر د تدابیرو په اړه ویل د وی ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، ملي امنیت ریاست، امنظم او هوایي ځواکونه ټولو د یو مشترک پلان پر اساس مزار شریف ښار په امنیتي توګه پوښلی او پر ټولو اصلي او فرعي کمربندونو چې له سرکونو سره وصل دي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. هر کال ګڼ شمېر خلک د سخي جنډې پورته کولو او د نوروز جشن لمانځلو لپاره مزار شریف ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپر کړی چې وایي حضرت ګل باران د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم لوبغاړی او د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې مسؤول پاتې شوی. ده د ساحلي فوټبال په بېلابېلو برخو کې په برازیل کې زده کړې کړي دي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوې اعلامه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شنبت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی او تیر کال له زندانه خوشې شوی. که څه هم د فلسطینیانو حماس ډلې دا برید ستایلی دی، خو د دې پیښې مسؤلیت یې پر غاړه نه دی اخیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ وویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د مړینې پرېکړه پخپله روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. ده وویل
there's very little doubt in people's minds that this is a signature.
دوی په دې کې شک ځای لګ دی چې دا د روسي دولت قصدي کار دی. دوی په روسیه کې جوړ شوی کیمیاوي زهر د هغو روسانو پر وړاندې کاروي چې دوی سرغړوونکي ګڼي. په برتانیا کې پخوانی روسي دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشت په څلورمه نیټه د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوي وو. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل شوی دی. سکریپال او لور اوس په بد روغتیایي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف اعلان کړه. د اعلان له مخې په اوکراین کې اوسیدونکي روسان به ځکه رایې نشي ورکولی چې د مسکو له ډیپلوماتیک ماموریت سره به یې د تماس مخه ونیول شي. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې له اوکراین څخه د الحاق شوي کریمیا خلک به د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه ورکوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر همداراز پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کیف رسمي اعتراض وکړ او خبرداری ورکړ چې په هغه صورت کې به روسي اتباعو ته د رایې ورکولو اجازه نه ورکوي که روسیه په موقته توګه اشغال شوي کریمیا کې انتخابات ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینا جلا او په خپله خاوره پورې ونخلوله. دا به له هغه راهیسې لومړی ځل وي چې د کریمیا خلک د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای ورکوي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د امریکایي اتباعو پرته له ویزو دخولي باید له سره غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ وویل اوسنی توافق چې له مخې امریکایي اتباع پرته له ویزو کولی شي مرکزي آسیا هیوادونو ته سفر وکړي باید له یورو آسیا اقتصادي ټولنې سره هماهنګ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د راکټي حملو د ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري او دوی ته اجازه ورکړ شوې چې بالمثل عمل وکړي.
برشان اجازه داده شو که عمل بالمثل را اجرا کنند. هیچ نوع به امر ضرورت نیست، اونا میتونن که جواب بدن.
متحده ایالاتو دفاع وزیر وی ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقداماتو لپاره د امریکا غوښتنې ډېرې کمې پر ځای کوي. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ.
نیم پکې چویږي ما کیږم پکې چوچېږي وستاوان کې یو چې خرڅ شي ګټ کې.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر هو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. له تیرو څو ورځو راهیسې بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه کیږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په راکټي بریدونو کې یو کس ټپي شوی دی او لسګونه نور له خپلو کورونو بیسې شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب وایي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان سرحدي قواو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ ولایت کې چارواکو په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو په اړه خبر ورکړی دی. د شغلی وزیر په وینا افغان ځواکونه د دفاع وزارت امر اخیستلو ته اړتیا نه لري بلکې ورته اجازه ورکړل شوې ده چې که پاکستاني ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه هر ډول راکټي حمله کوي باید ورته متقابل جواب ورکړي. دی وایي افغان ځواکونو ته ویل شوي چې له هرې خوا چې حمله کیږي ورته ځواب دي ورکړي. هیڅ ډول امر ته اړتیا نه لري او باید حملو ته متقابل ځواب ووایي.
جواب بتان.
د افغانستان دفاع وزارت وایند هم دراز ویل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حمله موضوع له ملګرو ملتونو امریکا او ناتو سره شریکه سوی د افغان دولت هم دراز له اسلام آباد څخه غوښتي چې د داسې حمله مخه ونیسي. د دولت وزیر په وینا پاکستان اوس مهال د نړیوالو تر فشار لاندې دی او د افغانستان پر خاوره د حمله دوام شایي پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان راکټي حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. د کونړ د والي مرستیال د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ماښام په راکټي حمله کې چې د ډیورنډ کرښې له ابلې غاړې د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالي وسوه، یو کس ټپي سو او لسګونو نور خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. ګل محمد پیدار ویل د پاکستان پولې ته نږدې په دانګام ولسوالۍ کې پاکستان شاوخوا 250 راکټونه ویشتلي چې په نتیجه کې یو کس ټپي سوی او شاوخوا 50 کورنۍ کورو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د کونړ د والي مرستیال او د افغانستان دفاع وزارت ویان پر دانګام ولسوالۍ د جمعې په شپه د پاکستان د راکټي حملې په اړه څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي او سلګونه نور بې ځایه سوي دي.
دا ملالی بشیر پر راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت یو ځل بیا د درنو وسلو مرمۍ او راکټونه لګیږي. په نه حال کې دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ووایي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 7.5 چپا. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فرا د ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان بیا پر دې ناامنیو ګرموي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده د سیمې د بے ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یو مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې. خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړې. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فرا ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما طبیعیز که اسناد او مواردی وجود داره که
زموږ له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسلوال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا ګاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلی بختور د ټاپي د ګاز د نلیکې او د فراد بخش آباد بند پروژې د مثال په توګه یادې کړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له صفي الله ستانکزي څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او مطبوعاتو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
Stars and Stripes Online ورسپانې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. د Stripes په مقاله کې راغلي د دې لپاره چې افغان پاوځ په خپل پښو ودرېږي د الوتکو د ترمیم په برخه کې روزنه ډیره مهمه ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې یو رپورت خپور کړ چې پکې راغلي وو د الوتکو د ترمیم 80% د بهرنیو قراردادیانو په غاړه دی. د مقالې لیکوال هم درز لیکلي چې بهرنیان د امنیتي اندېښنو په سبب د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر نشي کولای. Stars and Stripes وایي د همدې لپاره که چیرته په یو لری سیمه کې کومه پیښه وشي یوازې افغانان مرستو ته ورتلای شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه هیله مندۍ زیاتې شوې دي. د مقالې لیکوال لومړی د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د کمال خان د بند د رغولو پروژې ته اشاره کړې. د کمال خان د بند پروژې په بشپړېدو سره به 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي علي احمد مهاجر چې د نیمروز یو اوسیدونکی دی اوس ډیر خوښ دی ځکه د کمال خان د بند ژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د مقالې په دوام کې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده لانجو ته هم اشاره شوې ده. ایران په افغانستان کې په خاص ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو پر غولو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت د افغانستان او سیمې په ګټه بللی او په ګاونډیو هیوادونو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ونه کړي. په لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د اوبو د پروژو د امنیت په اړه دوامداره اندېښنې موجودې دي، خو د سولې او جنګ انسټیټیوټ دا وایي د نیمروز د چارواکو په حواله ویلي چې د کمال خان د بند امنیت نیول شوی دی.
تاسو څنګه غږله ازادي راډیو اوري؟ ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د متحده ایالاتو د غوښتنې پر اساس د خپل پلو په اوګدو کې د طالبانو او حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبريالانو سره شریکي کړي دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې ترڅو پر پاکستان د وسلوالو پر ضد پریکنده مبارزه ونه کړي اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارډ ډالر کلنۍ پوځي مرسته ځنډېدلې پاتې وي. د چارواکو ویلي پاکستان داسې ښکار کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه کوي. دوی د امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگټن په ځانګړي ډول له پاکستان غواړي چې د هغو طالب مشرانو پر ضد چې د جګړې پلوي کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخالف دي ګامونه واخلي، خو د هغه په خبره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي خدماتو ادارې لا هم له طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د چارواکي ویلي دي متحده ایالات د حقانی شبکې او طالبانو د پناه ځایونو د منځوړلو لپاره د پاکستان عملی اقدامات غواړي، نه تشي خبرې. پاکستان تر دې مخکې په وار وار رد کړی دی چې ګواکې دا هیواد له حقانی شبکې او یا طالبانو ملاتړ کوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریه په جګړه کې د دې هیواد د رول په تړاو کړی دی. په دې اړه نور حل ملالۍ بشیر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برطانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبر ایجنس راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل سوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل سوی دی. د اروپایي اتحادیه د اصولو لمخې ټول 28 غړي هیوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رویټرز اروپایي اتحادیه ته د لیږل سوي سند متن راخسته چې وایي موږ به په راتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نومونو لیست ولیږو چې باید بندیزونه یې په نښه کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په 9 کلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشار اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي، ځپلي، وږي ساتلي، ورباندې جنسي تیری کړی او کیمیاوي وسلې ورباندې کارولې دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤل ونیسي. سند وایي چې برطانیه، فرانسه او جرمني د مې میاشتې تر 12 نیټې ور وړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او څرګند ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قمندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، شتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نښه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. د دغو تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د مې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام یې محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د ملکی انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته شوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
وامرېدل چې برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپورونو له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په تړاو کړی دی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د هند سینما یا بالیوډ د افغانستان د امپراتور احمد شاه ابدالي د پانی پت په جګړه یو فلم جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچی دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شوډل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوی ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجیدت د احمدشاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر ساده شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمدشاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي ښودل شوی و. څرګندنه ده چې په پانی پت فلم کې احمدشاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمدشاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورئ او سم پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسه. په فراه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ تصفیمي عملیات کوي. دا عملیات وروسته له هغې چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول پیل شوي دي. دا بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 400 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ وایي برید کوونکی په ټپي حالت کې په روغتون کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د طرفه پخوانی روسی جاسوس د مړینې پریکړه په خپله روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف اعلان کړه. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د امریکا اتباعو ته په پرته لویزو دخولي باید له سره غور وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په اف ام سل 0.5 صفحه په کابل او لوی خارونه کې په صفحه ډول ووري. او اوس هم د ژوند رنگونه
لومړی د نوم راته وایا
عبدالله.
څه شي کار کوې؟
کرنې خرڅو.
دا له کوم ځای راوړې؟
خار نه.
پسو یې خلیل ته
15 شپه
هری وی دانه په 15 ته او ته پڅو خرڅوې
20 شپه.
15 روپۍ ګټه در تلویږي نو په ورځ کې څو دانې خرڅوې؟
لس دانې خرڅېږي. 15 دانې.
لس 15 شي خرڅ تقریبا نو 50-50 روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کېږي؟ دا روپۍ دي
کو بس ترکاری ور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي که نور ورونه دې مشته؟
نه، ما یو بل ورور دی، هغه هم دا کار کوي. کاڼی خرڅو.
هغه ډېره ګټه کوي که ته؟
هغه هغه نه بیا هغه وړکی دی، زه غټ یم، زه د هغه نه ډېر کوم.
دا ماشومان در نه اخلي که دا ځوانان یې اخلي؟
ځوانان یې اخلي، ماشومان یې اخلي.
زر خو به نه چوي؟
نیم پکې چویږي، کېږم پکې چې وچویږي، بس تاوان کوي او چې خرڅ شي ګټه کوي.
څومره در نه چاودلي دي تر اوسه؟
دوه درې دانې ورځ چاودي.
ورځ کې؟ نو دا خو د ګټې په ځای تاوان ډېر شو.
دا چویږي به موږ دی چې درې وچویږي، یو تاوان اخلي، دوه تاوان اخلي.
کوم ځایونو ته ځې؟ چیرته یې خرڅوي؟
دا نساجي نه راځو، دلته به خرڅوو.
مارکیټونو کې دیوازې ګرځې که نه؟ کوڅو ته هم ځئ؟
کوڅو ته نه، دلته خرڅوو.
ولې کوڅو ته نه ځئ؟
نه خرڅې کار نه کېږي، چودوي راته.
یعنې همدا مارکیټ ښه دی؟ مکتب خو وایې که نه؟ بیا چې مکتب دې وي کوم وخت دغه کار کوي؟
چې د 10 بجې مکتب ته ځئ، 1 بجې بېرته راځم، 1 بجې دا راوباسم.
اوس چې رخصت ټول ورځ کار کوي او هغه وخت چې نیمه ورځ کار کوي ګټه خو به لږ او ډیره نه کیږي؟
سبا نه خرڅېږي، مازدیګر به خرڅېږي، بیا هم یو سل پکې ګټه پات کیږي 500.
مننه، خوشاله اوسه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد شکفر احمدي